آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شبا شنایم. د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ایران وایي وسلوال طالبان هڅه کوي د افغانستان د حکومت سره سولې ته ورسیږي. د سعودي یو انجلۍ چې په تایلند کې پناه غوښتله ځان یې ملګرو ملتونو ته سپارلی دی، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ترکیې ته تللی.
پاروانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري. په کابل کې 80% ودانې غیر پلاني جوړې شوې دي.
خټه او با ټول لګر سره پیادرو نسته. دا د تمیران د کم د کار دي.
د کندز کاروانګر ورسته یو رښتونه ته خوشاله دي.
دورې سه وو سفیل هداغه وشکالي وو او به د لامل لپاره ډېر ښه ضرورت وو ډېر ښه ولګید.
او نن ولا سم ورځ چې د امریکا د فدرالي ادارې یو برخه تړل شوې ده. دران وریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او درته عاشق الله رحیم زوی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري. د ایران د ملي امنیت شورا منشي وای وسلوال طالبان هڅه کوي د افغانستان د حکومت سره سولې ته ورسیږي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني نن په ایران کې د آسیا د لویدیځې سیمې د امنیت او دفاع په غونډه کې ویلي دي چې ایران هم د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې مرسته کوي. د ایران د تسنیم خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلی شمخاني ویلي دي چې امریکا د خپل استازو د لارې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي دي چې چمتو دي په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
د بادغیس د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو 21 عسكر وژل شوی دی او 10 نور زخمی دي. د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز امریکا غږ ته ویلي دي چې نخته 13 شپه په قادس او د ابکمری ولسوالیو کې شوی دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابی وایي چې په قادس ولسوالی کې د ملي اردو او پولیسو په امنیتی پوسټو د طالبانو په حمله کې یو عسكر او درې سیمه ییز پولیس وژل شوی، دوه نور پولیس زخمی دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د اقتصادي جرایمو سره د مبارزې د ادارې په خوانی مرستيال کابل خان تدبیر وای په جنایي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو د پاره باید په قانون کې معافیت لمنځه یوړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تیر ورځ په یو تازه اقدام کې په بیلابیلو جرمونو د تورونو کسانو یو اوږد لیست خپور کړ. وزارت په ولسخه کړی چې د تورونو کسانو د نیولو په چارو کې دې همکاري وکړي.
د پکتیکا چارواکي وایي چې د جاني خیلو د ولسوالۍ په بازار کې د بم په چاودنه کې د دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته ملکی وګړي وژل شوي دي او 12 زخمیان دي. د پیښې شاهدانو ویلي دي چې ماینده یو دکان مخې ته خودر شوی و. د شرنې د ملکی روغتون یو تن مسول محمد رفی راحل امریکا غږ ته وویل چې درې ټپیانې د علاج لپاره کابل ته لیږلي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت کوم کس یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
او دا هم نړیوال خبرونه. پاکستان وایي د عربي متحده اماراتو د پور ورکولو یو اداره پاکستان ته شاوخوا 3 میلیارد ډالر پور ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن په خبری کانفرنس کې دا ونه ویل چې دا پور پاکستان ته د څومره سود په بدل کې ورکول کیږي، خو د ډان ورځپاڼې د ښاغلي چودري د قول لیکلی دی چې دا پیسې د 2.8% سود په بدل کې پاکستان ته ورکول کیږي. د پاکستان حکومت چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی د سعودي عربستان او چین نه هم اقتصادي مرستې غوښتې دي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ترکیه کې دی. بولټن غواړي د ترکیې د چارواکو نه ډاډ حاصل کړي چې په سوریه کې په کوردي ملیشو به برید نه کوي. امریکا د دې ملیشو ملاتړ کوي، خو ترکیه ویلي دي چې د هغوی په ضد به نظامی عملیاتو کې. بولټن ویلي دي چې د کوردي ملیشو خوندیتوب د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو یو مهم شرط و. دغو ملیشو د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې کې د امریکایي قواو سره مرسته کوله.
د سعودي عربستان یو انجلۍ چې تایلند ته تښتېدلې ده د پناه اخیستو غوښتنه کوي. په تایلند کې چارواکو ویلي دي چې د رحاف محمد القانون په نامه مېرمنه یې ملګرو ملتونو ته سپارلې ده. چارواکو سعودي ته د دغه میرمنې د ستنولو ډډه کړې ده. رحاف محمد القانون وایي چې د فاميلي زور زیاتولو وجه غواړي استرالیا کې پناه واخلي. هغه کویټ ته د خپل کورنۍ سره تللې وه او د هغه ځای نه تایلند ته لاړه. میرمن رحاف د بانکاک په هوایي ډګر کې د ټولنیزو رسنیو له طریقه مرسته غوښتې وه.
زه رحاف یم، الوتکه لاړه خو زه اوس هم په هوټل کې یم. اړتیا لرم چې ژر تر ژره مې یو هیواد وژغوري. زه د پناه غوښتنه کوم.
یوې استرالیي سناتورې د حکومت نه غوښتي دي چې د سعودي د میرمنې ته د هر څومره زر چې کیږي پناه ورکړي.
چینایي چارواکي باور لري چې کولی شي د امریکا سره خپله تجارتي لانجه اواره کړي. د دې خبر تفصیل د تاج امین یار نواوري.
دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکینګ نن وویل چې بیجینګ او واشنگټن دا ګډ کار لپاره علاقه ښودلې ده. دا دسمبر په میاشت کې د امریکا او چین ولسمشرانو موافقه وکړه چې د دریو میاشتو لپاره تجارتي جګړه بندوي. دې اونۍ کې امریکایي مرکزیان د خبرو لپاره چین ته ځي او کوښښ کوي لانجه ختم کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې له چین سره یې مذاکرات په سم لوري روان دي. تاج امین یار، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریه. په یونان کې سړې هوا افغان او نور کډوال د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د مرکز اتن څخه 40 کیلومتره لرې د ملکاسا په کمپ کې کډوال وایي چې د یخنۍ له کبله د شپې خوب نشي کولی. یو افغان لس کال عمر لري وایي د جنوب د خوب بستر نه لري. په دې کمپ کې هر کډوال ته په میاشت کې 150 یورو ورکول کیږي، خو دوی شکایت کوي چې دغه پیسې د هغوی ضرورتونه نه پوره کوي.
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت چارواکو په دې تازه وخت کې سوزله د شمالي کوریا د چارواکو سره کتلي چې د جمهور رئیس ترامپ او د کوریا د رهبر کیم جونګ اون د دویم ملاقات د پلان په حق له وغږیږي. په جنوبی کوریا کې مطبوعاتو ویلي دي چې دا ملاقاتونه په ویتنام کې شوي دي او احتمال شته دی چې ترامپ او اونګ به په ویتنام کې وګوري. ویتنام د امریکا او شمالي کوریا سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او شمالي کوریا په ویتنام کې سفارت هم لري.
او وروستۍ خبر دا چې د 15 هیوادونو ځوانانو پرون د هند کاغذباد په نړیوال جشن کې برخه واخیسته. دا فستیوال به د 8 ورځو لپاره د احمد آباد په ښار کې روان وي او د لیدو لپاره یې د سیمې زرګونه خلک او ګڼ شمېر سیلانیان ورځي. په هند کې هر کال دغه شان د کاغذباد جشن جوړیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. افغان حکومت پانګوالو ته په ټیټه بیه د ځمکو د اجارې ورکولو او نورو اسانتیاو په برابرولو سره غواړي چې په افغانستان کې د خصوصي پانګې کچه زیاته کړي. په موقع په دې اړه له کابل د ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ده.
په مالی او بانکداری چارو کې د افغانستان د جمهوری ریاست مشاوریت وایي چې په دغو پارکونو کې د پانګونې په کچه کې زیاتوالی راغلی او سلګونو شرکتونو د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه له حکومت سره شریک کړي دي. دا دغه ادارې د عام اړیکو مسؤل سمیر رسا د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل حکومت په 11 ولایتونو کې 14 صنعتي پارکونه جوړ کړي چې تر دې مهاله پکې له 600 زیاتو شرکتونو د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره عریضې کړي دي. د ښاغلي رسا پر وینا د دغو شرکتونو له شمیرې 85 د ځمکې د ترلاسه کولو په شرایطو برابر پیژندل شوې دي.
از آغاز توزیع زمین در
هغه ول د هیواد په 11 ولایتونو کې په 14 صنعتي پارکونو کې د ځمکو د ویشلو لپاره څخه تر دې مهاله د شرکتونو لخوا شاوخوا 300 غوښتنلیکونه راغلي دي چې دوی غواړي ځمکې واخلي. اقتصادي عالی شورا له دې مخکې د کابل د سبز په باریکاب صنعتي او کرنیز پارک کې 28 شرکتونه د ځمکې په شرایطو برابر پیژندلی وو او وس د میدان وردګ، هرات، کابل او خوست ولایتونو څخه هم وړاندې دونه راغلی دي.
پیشنهادات آمده.
خغلی رسا زیاته کړه چې په هرات ولایت کې هم د 200 شرکتونو لشمیره 28 د ځمکې د اخیستلو په شرایطو برابر پیژندل شوی او ژر به د افغانستان اقتصادي عالی شورا د دغو شرکتونو په اړه وروستي پریکړه وکړي. د هغه پر وینا د کابل د باریکاب صنعتي او کرنیز پارک د زیربنایي چارو جوړول بشپړېدو ته نږدې شوی دي او په نورو ولایتونو کې هم د زیربنایي چارو د ترسره کولو لمړني کارونه پیل شوی دي. په همدې حال کې د مرکزی زون د انکشاف خپلواکه اداره وایي چې د باریکاب، محمد اغه او میدان وردک صنعتي پارکونه چې په مرکزی زون کې موقعیت لري پکې د پانګوالو لخوا پانګونې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د دغه ادارې رئیس عبدالسمی ستانگزی په باریکاب صنعتي پارک کې د زیربنایي چارو بشپړېدو ته په اشاره وویل
په راتلونکو 2 تر 3 کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګذاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15 لک کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې زمینه د کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل کلمانه یعنی هغه د مونږه خریجات دي هغه به ورسره رضوندي کېږي د مونږه دهقانان لپاره د تولیداتو د پروسس لپاره به زمینه مساعدېږي او 2,500 کسان لپاره به مستقیم شکل باندې زمینه د کار برابرېږي.
د افغانستان خصوصي سکتور د ځمکو د ویشلو په برخه کې د حکومت پر دغو اقداماتو خوښي خي خو ژر تر ژره د صنعتي پارکونو د زیربنایي چارو په بشپړېدو ټینګار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د عامل پلاوی مرستیال خانجان الکوزی او افغان پانګوال حاجی صفی الله علی خیل امریکا غږ آشنا ته وویل زموږ غوښتنه ده چې دغو پارکونو زیربناوي جوړ شي او عملا په فعالیت پیل وکړي.
په خو به وروګله ک تولید ته بسلو د ځمکې پیسې نه کېدلی که ځمکې پیسې به وکړي تولید به مونږ نه پاتې وو. نو اوس خو سو دا حکومت دغه اعلان وکړو د ځمکو پانګوالو ته تاجران ته نو هر سړی کوشش کوي سي خپل پانګه ډېره کړي خپل کاروبار زیات کړي.
دغه صنعتي پارکونه چې په ننګرهار، هرات، کندهار، فاریاب، خوست، میدان وردګ، غزنی، هلمند، لوګر، پکتیا او کابل ولایتونو کې جوړ شوي، یو متر مربع ځمکه د 500 افغانیو په بدل کې پانګوالو ته ورکول کیږي او دغه راست تر 3 کلونو ترې مالیه نه اخیستل کیږي. د افغان حکومت لخوا د خصوصي سکتور د پانګونې د راجذبولو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د پانګوالو په وړاندې امنیتي ګواښونو د پانګونې بهیر له ستونزو سره مخ کړی چې دا په افغانستان کې د سلويخ فیصد بیکاری یو عمده لامل ګڼل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په کابل کې 80% ودانۍ غیر پلاني جوړې شوې دي. د پلازمېن زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي چې د ځمکو مافیا د دغه ښار د ودانۍ د پلان جوړولو په برخه کې لومړی خنډ دی. لیمینیا زی له کابل په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
کابل ښار چې 215 کیلومتر مربع مساحت لري، اکثریت ودانۍ غیر معیاري او غیر پلاني جوړې شوې دي. د پلازمېن زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي چې د دغه ښار 80% ودانۍ غیر پلاني جوړې شوې چې د ځمکو مافیا او غاصبین په دغه کار کې لاس لري. د دغه ادارې سرپرست رئیس عبدالسمی ستانکزي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کابل کې د ودانۍ د پلان جوړولو پر وړاندې د ځمکو مافیا خنډ جوړوي چې دوی توانېدلی دي تر یوې اندازې پر وړاندې قانوني چلند وکړي.
او یکسر د کابل په غیر پلاني شکل باندې انکشاف کړی ده. د دې هغه لپاره بیرته د پلاني کولو لپاره مافیا په چور کې ورسره په اول قدم کې ورسره سړی مخامخ کیږي، اما ورستنی کارونه چې دي د پلاني کولو لپاره هغه د مونږ کار له خپلو ښاریانو سره له خپلو عامو خلکو سره ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکی غلام رسول هم په دغه ښار کې د بې پلان او بې معیاره ودانۍ له موجودیت اندېښمن دی.
چیرې دا تعمیران بلند منزله را جوړې کړي ور بالاته نه ورته پارکنسته نه څه سړک خراب ده. د خوا د سړک خامه خټې اوبه ټول لګر سره پیاده رو نسته. دا تعمیران د کم د کار دی. تعمیران بالا جوړ کې بارا مخ کې ورپسې د کار نه ګوري. د پارکن په کار ده، د تورور سړک په کار ده. چیشي جوړې ده و د یو ګر سره شته. د ګر سره خراب دی، د ګر سره معیار نه دی، د ګر سره سم نه دی. وروه
په داسې حال کې چې د پلازمېن زون پراختیایي ادارې چارې له دا ډول ستونزو سره مخ دي، دغه اداره وایي چې تر اوسه توانېدلی دي د نوي کابل په محدوده کې د 370,000 جریب ځمکې له غصب څخه هم مخنیوی وکړي. باریکاب صنعتي پارک هم یو له دغو برخو و چې د دغې ادارې په وینا د ځمکو له غصب څخه یې مخنیوی شوی دی. په پام کې ده له دغه صنعتي پارک په راتلونکو 3 کلونو کې ګټه واخیستل شي او پکې تر 300 میلیون ډالرو پانګونه وشي. د پلازمېن زون د پراختیا ادارې پر وینا په دغه صنعتي پارک کې به شاوخوا 100,000 تنو ته کار پیدا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مرکشانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ په پرونیو مذاکرو کې د کوم لوی پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. دوی هڅه کوي د بودیجې په سر په یوه موافقه سلا وکړي چې ورسره د امریکا د حکومت د ځنو برخو پرچاوي پای ته ورسیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم په خپله غوښتنه ټینګار کوي او له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره 15.5 شپږ میلیارډ ډالر غواړي. دیموکراتان چې د استازو په جرګه کې اکثریت دي، دغه دیوال لپاره د بودیجې له ورکړې سره مخالفت کوي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه رسنیو ته وویل چې د فدرال حکومت اکثره کارکوونکي خوشاله دي چې خپل معاش وانخلي، خو دیوال د جوړ شي چې څو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
I can relate and I'm sure that
the زه د حاله خبرې مو ډاډه یم. هغه خلک چې ماشونه یې بندي کولای شي چې خپل مصارف په یو ډول سنبال کی، تلم دا کار کوي. خلک په دې پوهیږي چې څه روان دي، مګر ډیری هغه خلک چې خپل معاش نه اخلي اکثره یې دغه څه سره چې زه یې کوم سل په سلو موافق دي.
ولسمشر ټرمپ د سرحدي امنیت په اړه د مرستیا ولسمشر مایک پینس او د دیموکرات چارواکو ترمنځ پرونی خبرې اترې وستایلې او ویل که چیرې دیموکراتان وغواړي هوکړه وکړي په شل دقو کې هم هوکړې ته رسیدلی شي.
که موږ د حال یوه لاره ونه موندله، حکومت به د یوې اوږدې مودې لپاره بندې نرمخت نشته.
موږ دیوال نه جوړو. آیا په دې کې اوس هم شک لري چې موږ دیوال نه جوړو؟
ولسمشر ټرمپ یې اونۍ کې دوه ځلې خبرداری ورکړی چې کچري په کانګرس کې دیموکراتان د دیوال جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړي نو بیړنۍ وضعیت به اعلان کړي او د دیوال لپاره به پیسې ترلاسه کړي، خو دیموکراتان وایي چې دا اقدام به په محکمه کې چیلنج کړي. د سپین ماڼۍ او د کانګرس ترمنځ د لانجې له امله د فدرال حکومت 800 زره کارکوونکي یا په کور ناستي او یا هم بې معاشه کار کوي.
من غواړم بیرته کار ته لاړ شم. من کار ته اړتیا لرم چې خپل بلونه ورکړم.
د کانګرس مشر نانسی پولوسی روانه اونۍ وویل چې هغه به د ځینو مهمو ادارو لکه د کورنۍ مالی او د مالی د وزارت د پرانستلو لپاره مسودې د رای اچونې لپاره چمتو کړي. نظر پوښتنې ښیي چې اکثره امریکایان د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړلو لپاره د دیموکراتانو په پرتله ولسمشر ټرمپ ګرموي. اکثره خلک وایي هغوی د دیوال د جوړولو ملاتړ نه کوي. د کانګرس دیموکراته مشره نانسی پولوسی د مکسیکو په پولي دیوال جوړول غیر اخلاقي کار بولي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زبغه غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره نن انقره ته ځي. جان بولټن وایي چې پوځیان تر هغه له سوریې نه وځي چې ترکیه د هغه هیواد په شمال کې د کوردانو په ضد د پوځي عملیاتو د نه کولو ژمنه کړې وي. له سوریې نه د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان کوردي جنگیالي اندېښمن کړي دي. ترکیه په هغو سیمو د حملو پلان لري چې د کوردانو تر کنټرول لاندې دي. پاموکې په دې اکله رپورټ ده.
د امریکا دا پلان چې خپل څناڅه 2000 عسكر به د سوریې نه وباسي داسې اندېښنې رامنځته کړې دي چې کېدلی شي په روانه جګړه کې نورې ښکېلې ډلې دغه تشه ډکه کړي. ترکیه د کوردانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی او پر روسیې هم شک دی چې د امریکایانو د وتلو سره به د تیلو غنی سیمو ته دننه شي. اسرائیلو د ایران د مداخلې خبرداری ورکړی دی او داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي د اسلامي دولت یا داعش ډله دغه سیمه بیرته ونیسي. خو جمهور رئیس ټرمپ وایي د عسکرو وتل به یې یو څه وخت
ونیسي.
موږ له سوریې وځو، موږ به خپل عسکر وباسو. داسې مې هیڅکله نه دي ویلي چې په ناڅاپي ډول به یې وباسو، خو موږ د داعش ډله له منځه وړو.
ترامپ د همدې خبرې دپاره خپل د ملي امنیت سلاکار منځني ختیځ ته لیږلی چې د ترکیه او اسرائیل په څیر په سیمه کې د خپلو متحدینو سره د عسکرو په ایستلو مشوره
وکړي.
موږ په سوریه کې مستقیما ستاسې په سرحد کې ستونزه لرو. موږ تاسې سره اوس د جمهور رئیس په دې ارادې چې خپل عسکر وباسي خبرې کوو، خو د دې کار مخکې غواړو مطمئن شو چې د سوریې په شمال شرق کې داعش ماتې وخوړي او د بیا قوت موندنې توان پیدا نه کړي چې تهدید پېښ کړي، او په دې هم ډاډه شو چې په سیمه کې د اسرائیل او زموږ د نورو متحدینو دفاع موجوده وي او هغه کسان خوندي اوسي چې موږ سره یو ځای داعش او نورو ترهګر ډلو پر ضد جنګېدلي دي.
کوردان په عراق او سوریه کې د داعش په ضد په لومړۍ کرخه کې جنګېدلی دي. اوس د امریکایي عسکرو د وتلو سره دا ویره شته چې د سوریې حکومتي ځواکونه او د ترکیې د خوانه به پرې حملې وشي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د صبر خبره کوي، خو د عملیاتو د ځنډولو خبره نه کوي او وایي د سوریې په شمال کې ترګر د منځه وړي.
د ښاغلي ټرمپ ټلیفون کولو او د امریکا د نورو ډیپلوماتیکو او امنیتي حلقو لخوا تماسونه او بیانونه د دې سبب شو چې موږ لږ صبر وکړو، خو دا انتظار بالاخره یو حد لري.
جان بولټن وی امریکا خپل اسکر د ترکیه د دسه موافقه چې کوردان به نه وژني په غیر نه وباسي او د کوردانو یو غوښتل چې متحد شي او د سوری د هغه حکومت سره له جوړې کولو خودداري وکړي چې جمهور رئیس بشار الاسد یې غواړي د خپلې بقا لپاره د نورو عرب مشانو حمایت ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د بارانونو د ورخ سره د قانانو تمه پیدا کړه چې سږکال به للمي ځمکې هم حاصل ورکړي. دوی وایي چې که بارانونه نه وی شوي خلکو للمي ځمکې نه کرلې. ګلرحیم نیازمون په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د قندوز دهقانان وایي چې په دغه او شاوخوا نورو ولایتونو کې د تیرو دوه ورځنیو بارانونو د ورخت سره یې تمه پیدا شوه چې سږکال به یې غنم او نور فصلونه حاصل ورکړي. دوی وایي چې که بارانونه نه وای شوي نو کېدای شي ډیرو هغو خلکو للمي ځمکې نه وای کرلي چې هر کال په للمي ځمکو کې غنم او نور حبوبات کري. دهقانان وایي چې د قندوز زیات اندازه د غنمو حاصل د للمي ځمکو څخه اخیستل کیږي. د قندوز څو تنه دهقانان د تیرو دوه ورځنیو بارانونو د ورخت او د زراعتي حاصلاتو په اړه داسې وایي.
نوم یې حبیب ده، اوسېدونکو ولایت د قندوز او ولسوالۍ د علاوه ادرس خلی ګلدین ولا. دغه اوسني بارانونو دغه دوه شپې دورې چې اوسو فعل دغه وچکالي وه او هغوی د للمې لپاره ډېر ښه ضروریات و په ډېر ښه ولګېده. للمې ده بېدرکه زیات و، للمې بدې زیات و چې یو خو للمه وشته ده او بل نم نه و شا کرلې هم نه و او ټول ماتل دغه بارانه ته و. اوس خلک کړي مسلمانو کارندګي پکې کوي، ډېر ښه ولګېده، ډېر ښه وخت ټیم سره اوس ځکه یو شی ضروریات زیات و پکې نار کې مو بنوې.
زه یو تن اوسېدونکی دی قندوز یم، عبدالعزیز نومېږم. دا بارا خو دومره ګټه کړې ده په دې اندازه چې بیخي اول منی کې چا چې غنم کرلی و دهقان کشاورزکار ټول غنم په وچ ځمکه پراته ول، وچ ځمکه باندې پراته هغه نشنه کېدل چې تخریب سول. خو تخریب سول چې اوس خلک بال دې هم کړي دام سید اوس خو جدید واخسته ده او چې نه دي شنه پوښو ډبرو کې دې باران ډېره ګټه وکړ. په دې ګټه وکړ چې غنم کوخت هم او هم للمې تشنه کیږي او کدا نه وایسو نو خو یې ختمونه چې کوم ځای کې په موقت دی وبو وبم نسته ده او هغه ځمکه مل باندې تل کشاورز غنم هر کخ چې وایله باندې تل خو دې باران دونه ګټه وکړ چې هم للمي کیږي هم اوی ته دواړو ته ګټه. خو سی واوره کومه ګټه لري بیا باران نه لري. ای واوره د خیاسات د سي نم ډیر کته زی، حتی یو نیم متر دو متر کته زی، خو باران اوس فعلان لپاره ډیره ګټه وکول کیږي. اته غنم نه دي شنه تر اوسه دو میاشتې مخکې خلکو کړلی شنه سی ونی دي للمه کې، حتی اوی کې چا وبنه درلو در شنه سی ونی دي.
نوم می چې ګلنبی ده، د قندوز دی ولایت اوسیدونکی یم، د علي آباد دی ولسوالۍ. تیرې دوه شپې او چې دا باران نه وسول دی للمو ته یې ګټه کړې ده، هغوی ته یې ګټه کړې ده. ګټه په دې کړې ده چې تر اوسه پورې للمې پاتې وې، چا نه وې کرلې، فصل دې کړي نو هغه مځکې وچې وې او بل دغه هغوی کې چې دي دا مځکې هم غنم نه مې اوبو ته راغلي و، دې ورته ډېره ښه ګټه وکړه. په دغه موسم کې چې دا ډېر وخت کېږي باران نه ورېدلی، مځکې هاته چې دغه هوی داسې وچه سوې وه لکه للمه.
د قندوز د زراعت مسؤلین وایي چې د للمي ځمکو غنم او نور حبوبات د پام وړ حاصلات ورکوي او دوی هڅه کوي چې په للمي ځمکو کې د غنمو حاصلات زیات شي. نو په دې خاطر یې دهقانانو ته په للمي ځمکو کې د کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکړي. د قندوز د زراعت مسؤل عبدالمجید نافذ د سیوی
هر قدر کې بارندگی و رطوبت د صحات للمي ما باشه ضرورت است که ولسوالۍ از قبیل خانابات
هر څومره چې په للمي ځمکو کې نم پیدا شي ضرورت دی. د دشتیارچی، خان آباد او علي آباد ولسوالیو کې د پام وړ للمي ځمکو کې کښت کیږي. هغه زیاتوي چې په قندوز کې 3400 هکټاره للمي ځمکو کې غنم او نور حبوبات کرل کیږي او هیله لري چې له دغو ځمکو څخه ښه حاصلات واخلي چې د دغه ولایت د ضرورت وړ خوراکي مواد پوره کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
روغتیایي مقامات وایي چې تر یو کال ځنډ وروسته به په اروزګان ولایت کې د پولیو په ضد واکسین عملي کړي. په نوموړي ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې رامنځته شوي خو لا یې هم ماشومانو ته واکسین نه دی رسېدلی. د آشنا رادیو خبریال عزیزالله پوپل په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات مسولین وایي چې د کندهار په څیر به په روزګان ولایت کې هم د کور په کور پر ځای د کلو په منځ کې د څو کورونو پر سر ماشومانو ته د واکسین لپاره د رایو ځای کېدو مرکزونه وټاکي. پا په تیر میلادي کال کې د روزګان په شهید اساس ولسوالۍ کې د پولیو دوی مثبتې پیچ رامنځته شوې وې. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د روزګان په ګڼو سیمو کې د پولیو پر ضد هیڅ کمپاین نه دی عملي شوی.
روزګان ولایت د جنوب غرب حوزې لپاره د خطرناک هغو ولایتو د جملې څخه اوس د پولیو مثبتې پیښې مدرلودې. تقریبا د کال څخه اضافه موده وسوه په یو تعداد ولسوالیو کې هلته کمپاین ته اجازه نه ورکول کېدله تر څو کور په کور باندې ترسره شي، ولې تیره ورځ د دې کمپاین اجازه ورکول شوې.
په روزګان ولایت کې ټول ټال 1,60,000 ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی چې 100,000 ماشومان یې له تیر یوه کال راهیسې له واکسین څخه محروم پاتې دي. ډاکټر نصرت زیاتوي چې تر راتلونکو 4 ورځو به د روزګان ولایت په ټولو هغه سیمو کې واکسین عملي شي چې له تیر یوه کال راهیسې ماشومانو ته واکسین نه رسیدلی.
دا راتلونکی کمپاین به زموږ لپاره ډیر مهم په دې خاطر وي چې یو موږ هلته دوه مثبتې پیښې درلودې، او بل دغه په څنګ کې د کندهار ولایت سره ربط آمد، د هلمند سره ربط آمد، دا هم د روزګان او د کندهار دواړو لپاره خطرناک حالت وو. نو موږ به وکولای شو په دې کمپاین کې چې هغه به کوټه په کوټه باندې ترسره شي د روزګان ټولو ولسوالیو ته رسیدګي وکولای شو.
بلې خوا ته د پولیو له پروګرام سره همکار بنسټونه وایي چې تر هر ماشوم پورې د واکسین رسول د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین کار دی، خو د ستونزو پر مهال د ماشومانو په وقایه کې د هر پرمختګ هرکلی کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان په کچه د پولیو ډیرې پیښې له هغه سیمو څخه دي چې هلته د واکسین کمپاینونه له ستونزو سره مخ دي.
دا هغه سیمې دي چې د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ دي، او په زمن کې ماشومان نه دي واکسین شوي او د پولیو پیښې هم له همدغو سیمو دي. نو دا ټول علتونه چې سره یو ځای شي هلته د حجابوي زموږ هلته فعالیتونه ترسره کړو، ماشومانو ته لاسرسی وکړو، هغه که له هر لارې وي تر څو دوی واکسین.
پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي لا هم په افغانستان کې یوه جدي روغتیایي مسله ده چې په تیر کال کې زیاتې پیښې په جنوبي ولایتونو کې رامنځته شوي دي. تیره ورځ ولسمشر غنی د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره په لیدنه کې ویلي سره له دې چې نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره زیاتې منابع مصرف کړي، خو په دې برخه کې لا هم زیاتو حادثو ته اړتیا ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو. قدرمن اوریدونکو د خبرونه ورسته شي بي دي تاسو اوریدل چې هر سیشن به اته بجې به د خزو ځانګړې ونیز خبرونه یعنی د رڼا خبرونه اوري. خو زه هغه څه چې اوس ویل غواړم په خبرونه کې ادا چې د رڼا د خبرونه وخت یوه ورځ مخکې کیږي، یعنی وروسته د سبانه سبا سیشن به ده د رڼا خبرونه په خپل وخت اوري. د سیشن به په ورځ د سیشن به په ماخام اته بجې اوري، خو د بلې اونۍ نه هر دوشنبه د شپې اته نه تر اته نیمه پورې وخت هم داده، خو ورځ به بدلی. هر دوشنبه د شپې د اته نه تر اته نیمه پورې د رڼا ځانګړې ونیزه خبرونه اوري. نو درنو خویندو وخت په یاد ساتئ چې وروسته تر دې به د دوشنبه په شپه د اتو بجو نه تر اته نیمو پورې د رڼا ونیزه خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو نو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلم له یادونه وزي، همدارنګه د رڼا خبرونه هم له یادونه باسئ چې سبا به په خپل وخت خپرېږي، او وروسته تر سبا یعنې بلې اونۍ به د دوشنبه په شپه د اته نه تر اته نیمو پورې د رڼا ونیزه خبرونه اورئ. تر بیا هم لوی خدای مل شي.